بجی دی د ازادي رادیو د خبرونه ته خرغلی فریده هوت سیفیم او ری چی افغان اولسمشر وای ترسو چی په افغانستان کې سول رانشینو ل امریکا او ناتو سره به امنیتی تړون لاسلیک نکړي. نن په کابل کې د مدني او فرهنګي ټولنو سلګونو غړو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. په خبرونو کې راغلی دی چې د ترکمنستان او ترکیې ولسمشران نن په اشقابات کې غونډه کوي او په کې پر دوه اړخیزو اړیکو غږیږي. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وینا ویل شوي دي چې دمشق د روسیې د پرمختللې دافي هوا سیستم لومړی بار ترلاسه کړی دی. لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. صفي الله ستانکزي د افغانستان وروستي خبرونه راټول کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات به حتمان کیږي، خو خبر دا وی چې دوه تر درې تنه ځانونه ورته کاندید کړي. او په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په جلال آباد ښار کې د سرسلی پر دفتر پرونی حمله وغندله. اوس هم پوره خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی وای چې د افغانستان د جمهوری ریاست د 2014 کال انتخابات به حتمان کیږي، خو خبر دا وی چې د انتخاباتو ته دوه درې کاندیدان ودرېږي. خغلی کرزی نن د کلیو د پراختیا د شوراګانو په کانفرنس کې ویل چې دغه دوه درې کاندیدان د یوې ملي اجماع لاري مخې ته شي.
بهتري خود بود که ما از طریق
دایوی غره بداوی چې موږ د افغانستان د خلکو د یوې ملي اجماع لارې دوه درې کاندیدان معرفي کړو. تاسو ټول په کلیو په خارونو کې په خپل مشوره او موافقه سره دوه درې کاندیدان معرفي کړئ. خغلی کرزی وویل چې اوس هم د جمهوری ریاست ډیر کاندیدان راڅرګند شوی، خو د چا نوم یې وانخیست. په دې وروستیو کې د نوموړي ورور محمود کرزی ویلي مشر ورور یې قیم کرزی به یو له دغو کاندیدانو څخه وي. د افغانستان رسنیو د ځینو نورو احتمالي کاندیدانو خبر هم ورکړی، خو تر اوسه هیڅ یو هم رسمن خپله کاندیداتوري نه ده اعلان کړي. په کابل کې په لسګونو محصلینو نن د مدني ټولنو غړي او د کابل ښار اوسیدونکو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد کریم خلیلی، د ولسی جرګې غړي حاجی محمد محقق احمد بهزاد او لطیف بدرام، او د بلخ والی عطا محمد نور د ایران په جاسوسۍ تورن کړل. د دې مظاهره یو تنظیمونکی خان احمد زی په دې اړه وایي:
ایران دلته په خپل جاسوسانو باندې سرمایه گذاري کوي، چې هغه معلوم خلک دي چې تاسو په لوړ پوړو چارواکو کې ستاسو په پارلمان کې ستاسو هغه کسان چې تاسو په پونتون کې ولیدل چې دوی حمایه کړی وو، سپورټ کړی وو، او دوی دې تر لګلی وو چې لاړ شي د پارلمان مخته کینی او غلطه احتساب وکړي.
دغه مظاهره نن سهار د کابل له نوي ښار څخه پیل او د ایران د سفارت په مخ کې د دې هیواد په ضد شعارونو په ورکولو سره پای ته ورسیده. تر اوسه پورې د مظاهره کوونکو لخوا تورن شویو کسانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په جلال آباد ښار کې د سرسلی پر دفتر پرونی انتحاري حمله وغندله. دغه سفارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقوقو لټولو فعال ډلو څخه ملاتړ کوي. په جلال آباد ښار کې د سرسلی په دفتر باندې د حمله پرون ماښام د دوو ځانوژونکو لخوا وشو، چې په نتیجه کې دواړه ځانوژونکي او د سرسلی بیا ساتونکي وژل شول او د سرسلی یو بهرنی کارکونکی ټپي شو. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د تروریستانو یو ډله چې غوښتلې په کابل ښار کې پر دولتي تاسیساتو انتحاري حمله وکړي نیولې ده. د ملي امنیت چارواکو نن وویل چې تیره شپه د ولسمې ناحیې په مربوطاتو کې له دغې یو کسیزې ډلې څخه یو وژل شوی او شپږ نور ژوندي نیول شوي دي. کورني خبرونه هم دلته ختمیږي. بهرني خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
د ترکمنستان او ترکیې ولسمشران نن غونډه کوي او پکې پر دوه اړخیزه اړیکو غږیږي. د قربانګلی بیردی محمدوف او عبدالله ګل ترمنځ دا خبري نن د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې کیږي. تر خبرو وروسته تمه ده چې د دوه اړخیزو اړیکو یو سند هم لاسلیک شي. د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل پرون ماښام خپل رسمي سفر پیل کړ او سبا به هم په ترکمنستان کې وي. د ارجنټاین یو څارنوال ایران ملامت کړ چې په جنوبی امریکا کې د نفوس کولو هڅه کوي. دغه څارنوال په وینا ایران غواړي چې په جنوبی امریکا کې استخباراتي شبکې فعال کړي او په دې نیمه وچ کې ترورستي بریدونه وکړي. البرتو نیسمان مخکې څو تنه ایرانی چارواکي متهم کړي وو چې په 1994 کال کې په بوینس آیرس کې د یهودانو په یو مرکز کې بم میشي وو. په دغه پیښه کې 50 یهودان وژل شوي وو. نیسمان پرون په یو خبره کړي رپورت کې په بوینس آیرس کې د ایران کلتوري اتشه محسن ربانی په 1994 کال کې په بمی چاودنه کې پلاس لرلو تورن کړ او وی ویل لتیرو شلو کلونو راهیسې په برازیل، پرتګال، یوروګوای، چیلی، کولمبیا او ترنیدات او توباکو کې خپل استخباراتي شبکې ته پراختیا ورکړي. څارنوال نسبان زیاته کړه چې ایران هڅه کوي چې د پټو استخباراتي کړیو له لارې نړیوال تروریستي فعالیتونه وکړي. ایران چې د 1994 کال په بمې چاودنه کې خپل لاس لرل ردوي، اوس په ارجنټاین کې سفیر هم نه لري. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وینا ویل شوی دی چې دمشق د روسیې د پرمختللې دافع هوا سیستم لومړی جو پتر لاسه کړه. المنار لبناني تلویزیون چې له حزب الله سره ارتباط لري د بشار الاسد د وی مرکې په استناد دا خبره وکړه او د نورو اس 300 توغندیو باربه د بشار الاسد په وینا ژر تر ژره سوریې ته ورسی شي. د سوریې د ولسمشر دغه مرکه به ټاکل شوې ده چې نن خبره شي. ماسکو د خپلې دې پریکړې دفاع کوي چې د سوریې رژیم ته اس 300 دافع هوا توغندي ورکوي. ماسکو وای دوی بلدي سره په سوریې کې د بهرنۍ مداخله مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې وویل د سوریې اپوزیسیون د سولې په غونډه کې د ګډون لپاره دا شرط ایښی دی چې بشار الاسد پکې برخه نه اخلي. د لاوروف په وینا دا د سوریې لپاره د نړیوال کانفرنس د ناکامولو هڅې دي. بلور سره د امریکا متحده ایالاتونو پرون د لبنان پر حزب الله ژغ وکړ چې سمدستي خپل جنگیالي له سوریې وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین پاسکی د چهارشنبې په ورځ وویل دا د نه منلو ده او خطرناک ده چې حزب الله وسلوال سوریې ته استوي.
We demand that Hezbollah withdraw its fighters from Syria immediately.
دا وای موږ دا غوښتنه کوو چې حزب الله سم د سیخ په وسلوال له سوریې بهر کړي. موږ په ورستوي ورځو کې پر پوله د امنیتي پیښو زیاتې دوان لښمن کړي یو. موږ همدارس ارسال ته نشته د لبنان پر وی پوځي پوسټې پرونی ظالمانه بریټ غندو چې پکې درې پوځیان وشل شول. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون وویل بشار الاسد به د 2014 کال تر انتخاباتو ولسمشر وي او شای بل دوره هم ولسمشرشي. عراقي چارواکي وايي په عراق کې نن د بیلابیلو بریدونو په ترڅ کې لشتر لژې ولستنه ووشل شول. یو موټر بم د بغداد په ختیځ کې په یو بازار کې لشتر لژې څلور تنه ووشل. دوه نورو موټر بم چاودنو بیا د بغداد په مرکزی سیمو کې د دوه تنو شواند واخیست. د عراق او اردن ترمنځ پر لوی لاره دوه سرحدي پولیس هم نن ووشتل شول او ووشل شول. اخوا درې پولیس د عراق په شمالي شهر موصل کې موټر بم چاودلي وشلي. پرون بیا د عراق لور د لور په بریدونو کې 28 تنه ووشل شول. د روان کال لپاره په عراق کې بریدونه ډیر شوې دي چې لدې سره د فرقه ایش خړو د بیا پیلې دوه ویره پیدا شوې ده. په 2016 او 2 میلادي کلونو کې په عراق کې پزرګونو کسان په فرقه ایش خړو کې وشل شوی وو. د سیشن بی پورس د عراق کابینه د دغه شخړو د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو د ترسره کولو اعلان وکړ. هغه سړی په لندن کې نن محکمه کیږي چې د یو بریتانوي عسکر په وژلو تورن دی. لی رګبی تیره اونۍ په رڼا ورځ په لندن کې ووژل شو چې ټولې بریتانیا ته یې ټکان ورکړ. پولیسو د چهارشنبې په ورځ وویل چې مایکل ادیباول د رګبی پر وژلو او د ټوپک په لرلو رسمن تورن دی. رګبی د لندن په جنوب ختیځ کې خپل پوځي مرکز ته نږدې لومړی د موټر او وروسته د دوو کسانو لخوا د چړو په گزارونو ووژل شو. له حملې سمدستي وروسته داسې تصویرونه ښکاره شول چې دوه کسان شوي چې په وینو سرې چړې او ساترونه یې په لاسونو کې دي. دواړه تورن برید کوونکي د پولیسو لخوا په ډزو ټپیان شوي وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. افغان ولسمشر وایي تر څو چې په افغانستان کې سوله رانشي نو له امریکا او ناتو سره به امنیتي تړون لاسلیک نکړي. د مدني او فرهنګي ټولنو سرګونو غړو او ځوانانو نن په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه.
څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کلتوري ارغل شروع کړی ده. د افغانستان د ملي ټرمینالوژي د افغانستان د قومونو په یووالي کې د اتفاقي اچي.
د کونړ ولایت قومي مشران وایي د بیلابیلو قومونو ترمنځ اختلافات دي د قانوني لارې څخه حل شي او قانون هیڅ څوک په خپل خوخه نشي بدلولی.
هر هغه څوک چې د ځانه طرحې په قانون کې وباسي هغه موږ ته د منلو وړ نه دي.
کته هم چې بریتانیا په هلمند کې خپل زندان قانوني بولی خو د هلمند چارواکي مخالفت کوي.
موږ د دې زندان مطلقاً مخنیوي کوو او د دې طرفدار نه یو.
پښتانه په یوشتمه کې د ازادي راډیو د ځنګړې لړۍ یو بل برخه اوري او د ګړې اچار لرو چې ډېر به موخندي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویل تر سوچې په افغانستان کې سولې تضمین نشي ل ناتو او امریکا سره به امنیتی تړونونه لاسلیک نکړي. نو وړي چې نن په کابل کې خبري کولې یو ځل بیا یې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د جګړه بند کړي، ځکه چې د دې په وینا د دوی له جګړې بهرنیان ګټه اخلي. ښاغلی کرزی یو ځل بیا ټینګار کړی چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به ضروري او حتمی ترسره کیږي. حمیده عثمان د افغان ولسمشر د نورو سرګندونو په اړه باندې او د سرګندونو د جزئیاتو په اړه باندې معلومات راکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې یو شمېر بهرني قوتونه د افغانستان د سولې له بهیر څخه په سیمه کې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي. ولسمشر دا په ډاګه نه کړه چې دا کوم هیوادونه دي، خو خبرداري ورکړ چې که بهرنیان د سولې په اړه د دوی له غوښتنې سره سم عمل ونه کړي نو دا حقیقتونه به افشا کړي، او که د بهرنیانو دا کار دوام وکړي نو د دغو هیوادونو نومونه به هم واخلي.
چهار پنج ماه میشه که از لابلای ملاقات های بیرون
هغه وای چلور پینزه ورزی که گیچه پا بحرانوی کتونه که لحقایق سرمخ شوی و کلیوی خوا مگددی خوری لپاره دسول هیله لرو او ده هر خوا هر قربانه للار دسول لپاره حتی که و لبلور نگدی او لده بحرانی قواتون از من دسول لحیله چخه غواری پا افغانستان و سیما که دخپل اهداف دو وسیله پتوگه کار واخلی. کرزی ویل چې په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې چې له هېواده بهر دوه اړخیزې او درې اړخیزې غونډې درلودلې د سولې د پروسې په اړه ورته ځینې حقیقتونه څرګند شول. جمهور رئیس په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په تیرو پنځو میاشتو کې له امریکا او هم له بریتانیا سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي کرزی ویل چې تر څو سوله په افغانستان کې تضمین نه شي له ناټو او امریکا سره به امنیتي تړونونه لاسلیک نه کړي. ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان حاضر دی دغه تړونونه لاسلیک کړي، خو لومړی باید په افغانستان کې سوله راشي، امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او همداراز له مالي پلوه هم دغه هیواد ډاډمن شي. هغه وویل چې په افغانستان کې د سولې له ضمانت مخکې له امریکا او ناټو سازمان سره امنیتي تړونه نشي لاسلیک کولی. جمهور رئیس کرزی وویل چې د دې تړونونو د ژر لاسلیک کېدو لپاره تر فشارونو لاندې دی، خو دی به په دې اړه په دقت ګام پورته کړي.
که په دقت کار ونه کړو او د خپل گذشته تجربو ته ونه ګورو، افغانستان به هغه هدف ته چې غواړي ونه رسیږي. د ګندمک او ډیورن معاهدو ته وګورئ چې افغانستان یې کومې بدبختۍ ته راوستئ. که مو دقت ونه کړي او ټینګ مقدم وانه خیست، هم په جرأت هم په تدبیر کار به خرابیږي.
ولسمشر کرزی یو ځل بیا پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د ده په وینا د دوی جګړه د بهرنیانو پر ضد نه ده، بلکې د بهرنیانو لپاره ده او له دې حملو بهرنیان ګټه اخلي. ولسمشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې خپل هیواد دې نه ورانوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د ولی ورحمان وژنه پاکستانی طالبانو ته لوی گزار دی. په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید زیات شوی. بی پیلوټ الوتکو د پاکستانی طالبانو د مشر مرستیال وژنه. دا د ازادي راډیو د وی پاڼې په مخ باندې د سو مطالبو سر لیکونه چې تاسو ته مې ویلي کولای شي د دې مطالبو په اړه او که د نورو تازه خبرونو او راپورونو په اړه معلومات وړئ د ازادي راډیو وی پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. د مدني او فرهنګي ټولنو سلګونو غړو او ځوانانو نن په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه. دوی د ایران د چارواکو او د ځینو دولتي چارواکو پر ضد چې دوی د ایران ګوډاګیان بلل شعارونه ورکول او خپل مظاهره یې د ایران د سفارت مخې ته په کابل کې پای ته ورسوله. اسدالله لودین د دې مظاهرې په اړه ریپورت راکوي.
د ایران پر ضد دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په سیاسي او فرهنګي چارو کې د ایران د لاسوهنې موضوع یو ځل بیا توده شوې ده. مظاهره کوونکو د ایران د مشرانو او یو شمېر افغان چارواکو چې دوی د ایران ګوډاګیان بلل چې لپاره شوي عکسونه له ځان سره لیږدول او د ایران د فرهنګي، سیاسي او مذهبي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه یې کوله. د افغان چارواکو په چلیپا شوو عکسونو کې د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی، د ولسي جرګې د غړو محمد محقق، عبداللطیف پدرام، احمد بهزاد او د بلخ د والی عطا محمد نور عکسونه شامل وو. د مظاهره یو تنظیمونکي خان احمدزی ازادي راډیو ته خپل هدف داسې په ګوته کړ.
ایران څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کلتوري یرغل شروع کړی دی. د افغانستان د ملي ټرمینالوژي، د افغانستان د قومونو په یووالي کې د اتفاقیا چې ایران دلته په خپل جاسوسانو باندې سرمایه گذاری کوي، چې هغه معلوم خلک دي چې ته په لوړ پوړو چارواکو کې ستاسو په پارلمان کې ستاسو هغه کسان چې تاسو په پونتون کې ولیدل چې دوی حمایه کړي وو، سپورټ کړي وو، او دوی دې تر لګلې وو چې لارڅ دې پارلمان مخته کینی او غلطه احتساب وکړي چې موږ دې پوهنځي رئیس نه غواړو، موږ دې پوهنځي استاد نه غواړو. دا ټول هغه خبرې دي چې په منظم او سیستماتیک ډول باندې د ایران خواته خپلان کیږي.
له ایران څخه د شاو خوازرو افغان ماشومان را شړل او د ولسی جرګې په غونډه کې د ملي ټرمینالوژي پر ضد روسای بحث هم هغه مسایل وو چې مظاهره کوونکو یې غندنه وکړه. تر اوسه هغو کسانو د مظاهره کوونکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې دوی د ایران ګوډاګیان بولي. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې، خو هغه اکثره د افغانانو د وژنې، اعدامولو او له کډوالو سره د بد چلند په غبرګون کې وې. د کابل د پنجشنبې ورځې مظاهره تر ډېره د ایران لاسوهنو ته ځانګړې شوې وه، او ګډونوالو یې له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې په حکومت کې دننه د ایران د ګوډاګیانو مخه ونیسي. د مظاهرې یو بل تنظیمونکي میرویس عمرخیل په دې اړه وویل:
ما جدن امروز رئیس جمهور تقاضا میکنم،
موږ نن په جدي توګه له ولسمشر څخه غواړو چې د هغو کسانو لاسونه له حکومت څخه قطع کړي چې د ایران ګټو ته کار کوي. څوک چې په ملي شورا کې د ایران په ګټه کار کوي، د هغو مخه هم باید ونیول سي. موږ ټول افغانان یو او هیڅوک مو نسی سره بیلولای.
غوښتل مو د دې مظاهرې په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو، خو د سفارت یو مطبوعاتي مسؤل وویل چې خبرو ته حاضر نه دی. دغه مظاهره په داسې حال کې وشوه چې د کابل پوهنتون په مرکزي کتابخانه کې د ایرانیانو د یو مرکز په اړه هم د یو شمېر محصلینو اندېښنې راپورته شوې دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې مو د ایران پر ضد د مظاهرې واورېدل. په افغانستان کې ډېر خلک اندېښنه لري چې د دوی په وینا د ایران کلتوري یرغل به قومونه سره وجنګي. د کونړ ولایت د قومي یووالي شورا د افغانستان پر ټولو میشتو قومونو غږ کړی دی چې ملي یووالي ته دې هڅې زیاتې کړي. دا شورا چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه، د افغانستان د مختلفو قومونو مشرانو او مخورو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې د هزاره قوم ځینو مشرانو وویل وروسته له دې په کار دی هغو کسانو ته موقع ورنکړی شي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر د افغانستان ورونه قومونه بیلوي او دښمنیو ته یې هڅوي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري.
د کونړ ولایت د قومي یووالي شورا په دې نظر ده چې په هیواد کې د سولې او ترقۍ یوازینۍ لار د میشتو قومونو ترمنځ یووالی او ورورګلوي ده، او په اوسنیو شرایطو کې ضرورت له بل هر وخت څخه زیات احساسیږي. د دې شورا غونډه چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د مختلفو قومونو مشرانو او مخورو پکې ګډون کړی و. په جوړه غونډه کې د هزاره قوم یو مشر او مخور جنرال غلام حسین هزاره وویل په هیواد کې میشت قومونه سره ورونه دي، خو ځینې ډلې او کسان هسې کوي چې دغه قومونه د خپلو شخصي ګټو په خاطر یو تر بله په دښمنۍ واړوي.
مردم افغانستان هم در غم شادی هم دیگه شریک بودن، در خیلی عرصه های زندگی اینا در کنار هم بودن و هستن، اما متاسفانه از سعادت‌روی
د افغانستان خلک په غم او خوشی او هر ډول ستونزو کې سره شریک وو او دی، خو ځینې منفعت پرستو د دې قومونو له احساساتو ناوړه ګټه پورته کړې ده. نور باید دغه لوبه پای ته ورسیږي او قومونه سره یو سي.
د کونړ ولایت د قومي یووالي په غونډه کې یو بل مخور پروفیسور اکبر اوریا وویل قوم پالنې موږ د نړۍ له پرمختګونو پاتې کړي یو، او وروسته له دې باید د ده په وینا له دې لیونتوبه ځانونه وژغورو.
زنجیرهای مردم تکردرهای ما انداختگیست و بار به میدان جنگ قومی کشانده میرن. یعنی چی؟
د خلکو زنجیرونه زموږ په غاړو کې پراته دي او موږ قومي جنگونو ته راکاږي. یعنی څه؟ خدای جل جلاله وای تاسو مو له یو پلار او مور پیدا کړی یاست. قوم څه معنی لري؟ قوم د پیژندګلوۍ لپاره دی، خو موږ د لیونیانو په څیر دې مسلې پورې نښتې یو او ټول دیني اصول مو تر پښو لاندې کړي دي.
د کونړ د قومي یووالي د شورا مشر ډاکټر فیاض صافی پر دولت غږ وکړ چې په خپلو رغنده پالیسیو او جدي پروګرامونو دی د قومي تعصبونو د خپرېدو مخه ونیسي. غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و چې ښاغلي فیاض ولوست. د پریکړه لیک یوه برخه داسې وه:
په هیواد کې د کړکېچونو او ناخوالو د راپورته کېدلو په هر زماني مقطه کې د قانوني مجرا غوښتونکي یو. هر نوع مسلې هر ورځ زموږ په هیواد کې راپیدا کېږي، صدا خورا په وړه کچوي که په لویه کچوي. دا د مدني ټولنو او د ولسونو غږ دی، غوښتنه ده چې دې ته د قانون مجرا د لارې حل پیدا شي، او هر نوع غیر قانونی عمل په خلاف د اساسي قوانینو د منلو وړ نه دی. هر هغه څوک چې د ځانه طرحې په قانون کې وباسي هغه موږ ته د منلو وړ نه دی.
د افغانستان عام خلک وایي چې د دې هیواد قومونه د تاریخ په اوږدو کې د وروڼو په څیر یو د بل تر څنګ اوسېدلي، خو په وروستیو لسیزو کې ځینو سیاستوالو هڅې کړې چې په مختلفو بهانو د دې قومونو یووالی زیانمن او خپلې ګټې پکې ومومي. کارپوهان وایي افغان ولس ته پکار ده چې هغه ارزښتونه قوي کړي چې د ټول ملت ګټې پکې خوندي وي، نه د یو شخص یا یوې ډلې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره وخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
راپورونه وایي د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې سلګونو وسلوالو حمله کړې ده. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي وروسته د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته هم شوې. دغې نښتې دوه ساعته دوام کړی او یوازې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې په راوختو باندې ختمه شوې ده. سید شاه سقیم په اړه معلومات راکوي.
چارواکي وایي سلګونو طالب وسلوالو پرون له څلورو خواو د نوبهار په ولسوالۍ کې د پولیسو او اردو پر پوستو برید وکړ چې وروسته په نښته واوښت او دوه ساعته یې دوام وکړ. دوی وایي په نښته کې درې تنه طالب وسلوال وژل شوي، درې نور ټپیان شوي او یو عام وګړی هم د وسلوالو په ډزو ټپي شوی دی. د نوبهار ولسوال محمد وزیر جوادي وایي دغې ولسوالۍ ته د 1500 تنه په شاوخوا کې وسلوال ورغلي او پر امنیتي سرتیرو د بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. دوی وایي که مرکز پر وخت د نوبهار سرتیری اکمال نه کړي، بدې پایلې به ولري. تر اوسه پورې لا طالبانو خپلې غاړې ته دا وخت مرګ ژوبلې او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم طالبانو د نوبهار پر ولسوالۍ ورته برید کړی و چې امنیتي سرتیرو ته پکې چندان ځاني زیان نه و اوښتی.
په زابل کې مو البته د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې مو واوریدل چې سلګونو طالبانو برید کړی دی. د افغانستان د امنیتي مسایلو په باب یو بل راپور هم لرو. افغاني سری میاشتې ټولنې په جلال آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر دفتر پرونی حمله وغندله. افغاني سری میاشتې ټولنې ویلي چې دا یوازینی ملي خیریه او بې پلوه مؤسسه ده چې په دغه ځای کې کار کوي او د ډول بریدونو مسلې د منلو د نه منلو وړ یو مسله خبره بللې ده. په خپل د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په دې حمله حیرانتیا څرګند کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د دوی پر بې پرې خدمتونو اعتراف کړی دی. په جلال آباد کې پر خپل دفتر د سره صلیب د کمیټې د عکس العمل جزئیات اسمت سرون راوړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې حیرانتیا شوډلې چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ولې په جلال آباد کې د دوی پر دفتر برید وکړ. دوه تنه وسلوال طالبان پرون په جلال آباد ښار کې وروسته لدې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دفتر ته ننوتل چې لومړی دغه دفتر په دروازه کې چاودنه وکړه. په دې برید کې د سره صلیب د کمیټې یو افغان ساتونکی ووژل شو او بل ټپي شو. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویندوی عبدالحسیب رحیمی وایي چې په دې برید کې د دوی یو بهرنی کارکونکی هم برسیرن ټپي شوی دی.
متاسفانه باید تاسو ته ووایم چې یو تن د مونږ کارمندان چې محافظ و په دې دفتر کې د دې حادثې له مخې خپل ځان له لاسه ورکړی او یو خارجي اتباع چې د مونږ رئیس په جلال آباد کې و هغه
دی. افغان امنیتي ځواکونو په لنډ وخت کې وکړای شول چې د سره صلیب اووه تنه بهرني کارکوونکي له دفتره روغ وباسي او وسلوال حمله کوونکي ووژني. سره صلیب وایي په تېرو دیرشو کلونو کې چې په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د دوی پر دفتر برید کیږي. دې کمیټې ته له دې کبله چې بې پرې بشري مرستې کوي د جګړې دواړه خواوې درناوی لري. پر دې سربیره د ټولو افغان لورو د هغوی سیاسي نظریې ته له پام کولو پرته له ټپیانو سره مرسته کوي. دا کمیټه د طالب بنجانو خپلوانو ته لاره هواروي چې له خپلو عزیزانو سره وویني، خبرې وکړي او طالبانو د دوی د دې همکارۍ ستاینه هم کړې ده. طالبانو د تیر کال د جون په میاشت کې په یوه اعلامیه کې سور صلیب د دې بې پرې خدمت په خاطر وستایه. ویل حاضردمه د سره صلیب نړیواله کمیټه په ارزښتناک خدمت بندیانو ته د دوی د کورنیو لیکونه رسوي او دواړه خواوې د یو بل له صحت او سلامتۍ خبروي. دا حقیقي انساني خدمت دی. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي و چې طالبان په افغانستان او نورو هیوادونو کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د کارکوونکو ځورول او وشل غندی، ځکه چې دا یو بې پلو مؤسسه ده او په ټوله نړۍ کې له محتاج او ځپل شویو خلکو سره مرسته کوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویندوی عبدالحسیب رحیمی وویل بې له شکه د دې کمیټې پر دفترونو ساتونکي پیره کوي، خو هغوی وسلې نه لري. موږ له وسلوالو ساتونکو سره سفر نه کوو او نه هم زغرګاډي استعمالوو، ځکه چې زموږ کمیټه بې پرې ده. د پاین حال کې وویل
چې د دې حادثه د جزئیاتو په اړه مربوط دي، اوس مونږ نشي کولای چې څه وایو، ځکه چې مونږ د دې حادثې د معلوماتو په جمع کېدو په حال کې یو او هر څه باس چې د جزئیات په اړه وي اوس ډېر وخت دی چې مونږ په دې اړه خبرې وکړو.
په همدې حال کې افغاني سره میاشت ټولنې په یوه خبر پاڼه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر دفتر حمله غندلې ده. سره میاشت ویلي په جلال آباد کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یوازې او یوازې په بشر دوستانه پروګرامونو کې فعالیت کوي او له بېوزلو خلکو سره مرسته کوله. سره میاشت وایي د سره صلیب پر دفتر حمله په هیڅ صورت د منلو نه ده او دوی په کلکه غندي. طالبانو سره لدی چې تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې پر دفتر د برید مسؤلیت منلې، تر اوسه پورې په جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر د حملې په اړه څه نه دی ویلي. افغان او لویدیځ چارواکي باور لري چې سش کال به چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د تیاری کال دی، له 2000 لومړي څخه را په دې خوا تر ټولو خونړی کال وي، ځکه چې وسلوال طالبان غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې بې باوري او په ځان اعتماد له منځه یوسي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبید به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا چی په افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
د امواج در امواج ازادي یا د ازادي په سپو کې د دې اونۍ پروګرام په هغو مسایلو ته ځانګړې شوې ده چې په لکه نن مو د پروګرام په سر کې واوریدل چې د ایران پر ضد باندې په کابل کې مظاهره وشوه او مظاهره چانو دا ویل چې ایران په خپل فرهنګي يرغل سره افغانان سره جنگي او تر دې د مخه مو د ازادي رادیو څخه پر راپورونو کې اوریدلی چې د کابل په هنتون یو شمیر محصلین او د دې په هنتون په مرکزی کتابخانه کې د ایران موجودیت د اندېښنې وړ بللې و. دوی وایي چې کتابخانه دننه ایرانیان یو خونه لري او په کې ټولې الماری له فرهنګي او هنري کتابونو چې په ایران کې چاپ شوی دي ډکې دي. دوی اندېښنه لري او وایي چې ایرانیان غواړي د دې مرکز لاري په افغانستان کې د خپل فرهنګ د ودی زمينه برابر کړي. د ازادي په څپو کې پروګرام چې په 3 بجو پیل کیږي او تر 5 بجو دوام کوي. د پروګرام ته ټلیفون کولای شي، خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریکولای شي او کارپوهان به هم په دې اړه خبرې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سلیم جان خانی د پکتیا ولایت څخلي کې په پکتیا کې خلک وسلې ګرځوي او په ودونو کې ډزې کوي او د خلکو لپاره لوی سردرد جوړیږي. د امنیت قومندانۍ څخه ویل کېږي چې به وسلې کړی. نقیب الله حمیدی د غزنی څخه دی کی زمنګ زیاتره مشران پاکستان اخیستی دي. احمد الله لیکي ایران په خپل فرهنګي ارغل افغانان جنگوي. ملتیار وردک د وردګو د چکت ولسوالۍ نه لیکي امنیت بالکل نشته، باید حکومت جدي پاملرنه وکړي که دلته امنیت راشي د کابل امنیت ته به زیاته فایده ورسوي او د کابل نام نه وایي اکثره له دې ځایه سرچینه اخلي. ناتو له قزاقستان څخه خپل رابط دفتر د افغانستان پولی ته نږدې ازبکستان ته لیکدوی. لګروسته په دې اړه تفصیل اوري. ساعت ته ګورم 2:30 بجې دی. احمد شیبر راغی د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
افغان ولسمشر وویل د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات هرومرو کیږي، خو شبه دا وی چې دوه درې کسان ورته ځانونه کاندید کړي. حامد کرزی دا خبرې نن په کابل کې د کلیو د پراختیایي شوراګانو په څلورم ملي کانفرنس کې وکړې. په افغانستان کې د امریکا سفارت په جلال آباد ښار کې د سره صلیب پر دفتر پرونی ځان وژونکی برید وخانده. په دې حمله کې د برید کوونکو سربیره د سره صلیب یو افغان ساتونکی ووژل شو او یو بهرنی کارکوونکی ټپي شو. په کابل کې پولیسکونو محصلینو د مدني ټولنو غړیو او د کابل ښار اوسیدونکو نن د ایران پر ضد مظاهره وکړه. د ترکمنستان او ترکیې ولسمشران نن په اشقابات کې غونډه کوي او پکې به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د ارجنټاین یو څارنوال ایران ملامت کړ چې په جنوبی امریکا کې د نفوذ کولو هڅه کوي. دغه څارنوال په وینا ایران غواړي چې په جنوبی امریکا کې استخباراتي شبکې فعال کړي. د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په وینا ویل شوې ده چې دمشق د روسیې د پرمختللې دفاع سیستم لومړی بار ترلاسه کړی. المنار لبناني تلویزیون چې له حزب الله سره ارتباط لري د بشار الاسد د وی مرکې په استناد دا خبره نن خبره کړه. عراقي چارواکي وایي په عراق کې نن د بیلابیلو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 11 تنه ووژل شول.
په روانه خبرونه کې د ګړې اچار 19 پروګرام لرو. همداشان پښتانه په یوشتمه کې د ازادي رادیو د ځنګړې لړۍ دریمه برخه لرو. خو تر هغې د مخه د ترازو چې ناټو له قزاقستان څخه خپل رابط دفتر د افغانستان پولی ته نږدې ازبکستان ته لیږدوي. ناټو دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه له دې هېواد څخه وتلو ته تیاری نیسي. د دغه دفتر د دندو او د انتقال د علت په اړه له عصمت سروانه اورو.
ناټو غواړي چې د قزاقستان له استانې څخه خپل ارتباطي دفتر د روان جون او یا هم جولای په میاشت کې د ازبکستان تاشکند ته ولېږدوي چې افغانستان ته نږدې دی. د ناټو یو چارواکي پرون انټرفاکس خبري آژانس ته وویل د دې دفتر چې له ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان سره د ناټو پر تماسونو څارنه کوي، انتقال د سیمه ییزې دوره یي پالیسۍ یو برخه ده او له ازبکستان سره پرې رسمن موافقه شوې وه. د ناټو دغه چارواکي هم در از وویل دا دفتر به چې مشي به د ناټو د یو غړي هیواد تبعه کوي، لش مېر ملاتړ کوونکي مامورین لري او د ډیپلوماټیک ماموریت له حیثیت به برخمن وي. دغه رابط دفتر د مامورینو په مسؤلیتونو کې د ناټو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ له نږدې او اوږدمهالو همکاریو سره د مرستې ترڅنګ په سیمه کې له نورو فعالو نړیوالو مؤسسو سره هماهنګي او ولسی ډیپلوماسي شامل ده. په 2004 میلادي کال د ناټو د استانبول په سرمشیزه کې منځنۍ آسیا او قفقاز ستراتیژیک سیمه اعلان شوه. د تړون پریکړه کړې ده چې د دوغو دو سیمو لپاره د ناټو سرمشی ته خاص استازي وکماري. ناټو د خپل دفتر د ځای د بدلولو او له افغانستان څخه د ځواکونو د استلو د ارتباط په اړه څه نه دی ویلي. خو د ناټو په مقر بروکسل کې څارونکي وایي چې افغانستان ته نږدې د یو داسې دفتر موجودیت له دې هېواد معلومات په اسانه ترلاسه کولای شي. تاکل شوه ده چې ناټو د راتلونکي کال په پای کې خپل محارب پوځیان له افغانستان وباسي. د ناټو ځینو غړو هیوادونو د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې د دغو هیوادونو له چارواکو سره له افغانستان د خپل پوځیانو او پوځي وسایلو د استلو په باب خبرې کړې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د بریتانیا د زندان په اړه بي خبري سرګندوي، خو په عین حال کې وایي چې دغه یو زندان موجود وي هغه غیر قانوني دی او افغان بندیانې په کار دي ژر تر ژره افغان حکومت ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې دی چې د بریتانیې دفاع وزارت هم پرون تایید کړی چې د هلمند په پوځي اړې کې شاوخوا نوي تنه افغان بندیان ساتلي دي او وایي دا د قانون خلاف نه دی، ځکه د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت په چوکاټ کې دې کار ته اجازه ورکړې شوې ده. نورحال له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ریپورت کې.
د هلمند ولایت په شوراب سیمه کې د برتانوي عسکرو په یوه ستره هډه کمباشن کې له غپټ زندانه پرده پورته شوې ده چې د قانون رئیس د شپنوي عملیاتو او چاپو پر مهال نیول سوي تورن کسان پکې ساتل. که څه هم د برتانیا د دفاع وزارت منلی دی چې په کمباشن کې زندان لري، خو ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د غماموریت له مخې په دې زندان کې د زندانیانو ساتلو قانوني صلاحیت لري چې دوی له مخې افغانستان ته راغلي دي. خود هلمند والی وین عمر زواک وای نه وازی د زندان په موجودیت خبر نه دی، بلکې په یغه زندان کې د افغانانو د ساتلو په کلک غند نه کوي او د برتانوی لوري نه غواړي چې د کمباشن د زندان زندانیان افغان زواکونو ته وسپاري.
دفاع وزارت د برتانیا کې لري چې دوی وای یا دوی ته کړي وي چې د زندان په هلمند کې شته یا او دوی تقریبا د اتیا او شاوخوا کې چې لري په دې ځکه زندانیان لري. موږ د ولایت د ادارې اکسلامات بدایوی چې موږ د دې زندان مطلقاً مخنیوي کوو او د دې طرفدار نه یو.
په دې اړه خبره سوی راپرونه وای چې شاوخوا نوی تنه د پاخو مرو تنکیو ځوانان په شمول تر هغه مودې زیات د کمباشن په زندان کې ساتل سوی دي چې برتانوي ځواکونه باید وساتي. د زندانیانو نږدې اتیا تنې تر 14 میاشتو پورې بیل تحقیق او دوسیه تیر کړی دي. په داسې حال کې چې برتانوي عسکر د هغوی د شپږ نوي ساعتونو د ساتلو اختیار لري. د هلمند اوسیدونکو وایي د بهرنیو ځواکونو په زندانونو کې ساتل کېدونکو کسان اکثر بې ګناه دي. دوی وایي که چیرې زندان افغان ځواکونو ته ونه سپارل سي دا به د افغانستان د ملي حاکمیت سره په ټکر کې وي.
موږ د امریکایانو یا برتانویانو زندان چې دی د پکلکه غندو، ځکه چې موږ په خپل افغانستان کې زندانونه لرو، ملي امنیت لري، نظارت خانې پولیس لري.
تر دوه ونې وخت پورې تر څور لسو یا تر یوه کال پورې زندانیان ساتل په دې زندان کې دا ډیره بده خبره ده. دا زندان باید بند سي. د بګرام د زندان په ډول باید د دې پلټن وسي چې څوک ستال ته او که نسته.
دا د افغانستان حاکمیت یوه لویه ضربه ده او موږ دا کار چې برتانویان یې کوي پکلکه غندو نه غواړو چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې توان ورسي.
که څه هم د دې زندان پر قانوني او غیر قانوني حضور د افغان دولت او برتانیا د مسلمانو نظرونه متفاوت دي، خو ویل کیږي د کلون رئیس دې زندان ته د کندهار او هلمند اوسیدونکو راوستل کېده او په میاشت پکې ساتل کېدله. د چانجر اوسیدونکو محمد داود وایي ورور درې میاشتې لا درکو ورسته معلومه شو چې برتانوي عسکرو په یو چاپه کې نیولی او په خپل زندان کې ساتلې ده.
زما ورور جمعه خان او طالب هم نو برتانویانو ګیر کوي، بیا بیخي داسې پاته ورکه شو چې بیا موږ ته هیڅ معلوم نه وو. حتی ډیر وخت نه و چې بیا درې میاشتې وروسته موږ په خبر شو چې په شورا کې و، حالت بیا موږ په خبر شو، خو کوم جرم یې نه درلود چې په هغه جرم باندې دوی ګیر کوي.
دی وایي ورور یې بې ګناه و او د یوه تجار سره د مزدورۍ په خاطر شوراب ته تللی و. کمباشن چې ویل کېږي تر 2014 کال وروسته به وتړل سي د برتانوي او ډنمارکي ځواکونو یوه لستورو هډو څخه ده چې په زرګونو سرتیر پکې میشته. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشمدې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا وري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې پروګرام هر چهارشنبه د ازادي راډیو لاري د غرمې وروسته په خبرونو کې اوریدل شي. خو اوس یې بل خبرونه ور رسیدلې ده د ګوډي اچار، خو د ګړې اچار څخه مخکې دا ووري چی په د ازادي رادیو ځنګړي لړۍ دا پښتانه په یوشتمه کې
پښتون په یوشتمه کې
د ثور کودتا د افراطیت په خبرولو کې رول لرلې. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په سیمه کې افراطیت د ثور له کودتا وشو او په پیښور کې د جهادي تنظیمونو له لوري ترویج شو. نن د دې خبرونې په دې برخه کې په همدې موضوع خبرې کوو.
د ثور کودتا د افراطیت په پیدا کولو کې رول درلود.
د ټول وراني بیخ او بنسټ چې ده خلقیان یې ښه ده. د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند په مجموع
په مقابل کې هلته هم د جهاد ادارې د ښي افراطیت په لاس کې وي او هغوی هم همداسې
په دیارلسوا و پنځوسم لمریز کال د خلق او پرچم په ډلو پورې د تړلو پوځیانو له لوري د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وشوه. ځینې افغان کارپوهان باور لري چې د خلق رژیم د بې تجربه چارواکو توندو او احساساتي اقداماتو هغو کسانو ته د نفوذ لاره اواره کړه چې د داود خان د حکومت پر ضد مخکې تر مخکې پاکستان ته تښتېدلي وو.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردک وایي د خلقی رژیم اقدامات سبب شول چې ډیر افغانان له یو افراطه بل ته پناه یوسي.
په د ثور کودتا د افراطیت په پیدا کولو کې رول درلود. څنګه ځینې مقدسات لري که چېرته ورته د مقدسات سپکاوی شي عکس العمل ښیي، مګر مهمه خبره دا ده چې یو ډول عکس العمل دا دی چې په طبیعي ډول باندې په عاطفي او احساساتي ډول باندې عکس العمل وښودل شي، او دوم ډول عکس العمل دا دی چې د دې عکس العملونو دپاره یو رقم تیوري ایجاد کړي او د تیوري شکل باندې د عکس العمل لارې چارې وپلټي. چې البته د افغانانو اولنی عکس العمل یوازې عاطفي عکس العمل و، یوازې احساساتي عکس العمل و، مګر ورو ورو چې دا ډول ناورینونه په افغانستان کې دوام وموند، افغانستان یو شمېر خلک دې ته مجبور شول چې د خپلو عکس العملونو لپاره یو تیوریتیک اساس وپلټي. او په سیمه کې داسې قوتونه او هېوادونه موجود وو چې د دې موقع راتګ نه یې استفاده وکړه او د خپلو اهدافو لپاره یې زمینه مساعده کړه چې دا افراطیت په تیوریتیکي ډول باندې وده ومومي او عکس العمل وکړي.
ویل کیږي چې د خلق رژیم له لوري په لزګونو زر خلک په دې شک چې د دوی له رژیم سره مخالف دي او یا د دوی له عقایدو سره متفاوته نظریه لري باندیان او په ډلیز ډول اوجل شول. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد انعام واکوای چې کده خلق او پرچم ډلو له افراطه کار نوې اخسته خای داسې شرایط نوې برابر شوي چې ډیر خلک د بنسټ پالو غیکتا ولويږي.
دا ډېره مهمه خبره ده چې د ټول وراني بیخ او بنسټ چې ده خلقیان وي ښه ده. د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند په مجموع دوی سپکاوی وکړ، جومات یې په سپک نظر وکړه، ملا ته چا چې مونځ کاوه، چا چې ملي عقاید درلوده، چا چې اسلامي عقاید درلود، دوی یعنی لاس یې وغورځاوه خلکو د خلکو ګریوان ته، خلک وتښتېد، خلکو وتړېدل.
د خلق رژیم پر ضد ولسي مقاومت یا جهاد ورځ تر بلې پراخ او غښتلی شو، تر دې چې د شوروي اتحاد پوځونو په دې نوم چې په افغانستان کې د چپي یا کمونیستي رژیم ملاتړ کوي پر افغانستان یرغل وکړ. حفیظ الله امینی وواژه او ببرک کارمل له ځان سره کابل ته یووړ. د شوروي پوځونو له لوري جګړې او بمباریو 2 میلیونه افغانان گاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته مهاجر کړل. په پاکستان کې له یوې خوا جهاد ته ځوانان روزل کېدل او له بلې خوا په پراخه پیمانه د جهاد بنسټ پالو ډلو او د هغوی د افکارو د خپراوي لپاره تبلیغات کېدل. مورخ او محقق حبیب الله رفی د دغو تبلیغاتو په اړه وایي:
د جهاد په لومړي ورځو کې دلته په افغانستان کې هم کمونیستي ایدیالوژي په خبرونو مسلطه او هر څه ته سره رنگونه ورکول، حتی د اخبارونو د کتابونو نمونه به سره رنگ چاپول، او یو کین افراد په ډېر شدت روانو. په مقابل کې هلته هم د جهاد ادارې د هي افراطیت په لاس کې وي او هغوی هم همداسې افراطي لیکنې کولې او اخبارونه یې کول. لومړی ځل چې د دوی په وړاندې اخبارونه نشر شول د همدې اخواني ګوندونو او د افراطي ګوندونو اخبارونه وو، د شهادت اخبار وو او د مجاهد اخبار وو.
ښاغلی رفیع وایي چې د افراطي افکارو خپراوی یوازې په مجلو او اخبارونو پورې نه و محدود، حتی په درسي کتابونو کې هم دا پالیسي اجرا کېدله.
یو هغه کتابونه وو چې د افغان کمشنری لخوا د پاکستان حکومت چاپول، پیسې د نړیوالو ادارو نه راتلې، لیکن په هغو کې پاکستانی اهداف وو، د پاکستان غوښتنې پکې منعکس کېدلې، حتی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د غوښتنو څرک پکې نه و. او په کمپونو کې چې کوم وو هغه مثلا لیکل به یې دوه دوه څلور ټوپک، په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل. او د افغاني ماشومانو لپاره داسې زمینه نه وه چې دوی ته د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په د جغرافي او د افغانستان د مشاهیرو د مشرانو په باره کې معلومات ورکړي.
یو شمیر افغان کارپوهان چې د افراطیت لور ته د افغانانو په تیره بیا د پښتنو په لیواله کېدو کې د ضیاءالحق رژیم ترڅنګ د عربي او لویدیزو هیوادونو رول هم مهم بولی، وای چې د دې په مرستو یوازې مدرسې جوړې دي چې د جګړې لپاره پکې کسان وروزل شي. اکبر وردک وای چې لویدیزوالو د دې لپاره چې شوروي اتحاد ته ماتې ورکي نه غوښتل چې له بنسټپالو پرته د نورو قوتونو ملاتړ وکړي.
یو وخت د فرانسې د ډېرو لوړو چارواکو سره د یو افغاني هیئت سره د ترجمان په شکل تللی وم. د هیئت د فرانسې له مقامات نه وغوښتل چې په جهاد کې داسې ګروپونه هم شته چې په دیني عقایدو باندې البته معتقد دي مګر پرې ولاړ نه دي د سیاسي لحاظه، تاسو د هغو سره ولې مرسته نه کوي؟ د دوی ځواب دا وه چې موږ سمدلاسه داسې انسانانو ته ضرورت لرو چې هغه د تیوریکي لحاظه د کمونیزم سره مخالف وي، نو له دې لامله موږ نشو کولی چې تاسو سره مرسته وکړو. ما ته د هغه ورځ نه دا خبره ثابته شوې چې لویدیز د افغانانو سره چې کومې مرسته کولې هغه د سیاسي اهدافو د خاطره وي او په دې برخه کې د بده مرغه ډېر زیات په دې لومه کې پښتانه راول.
ښاغلی واک هم د ډاکټر وردک نظر تاییدوي او وایي چې لویدیزوالو د دې لپاره بنسټپال تنظیمونه د خپلو مرستو لپاره مناسب وبلل چې هغوی سیاست نه کوي بلکې که یې ګټه وي یا یې نه وي یوازې جنګ کوي.
غربیانو کومک وکړ ډېر سخت، اسلام چې په معتدل شکل کې وو که په سیاسي کې هم وو چې په معتدل شکل کې وو، کله چې شوروانو په افغانستان باندې یرغل وکړ د غربیانو فکر وکړ چې همدغه بنسټپالی دي دوی سره باید کومک وشي، دا بنسټپالی دي دا به د کمونیزم او د شوروي اتحاد په ضد باندې ښه جنګ کولی شي. دا معتدل قوت نو ملي قوت نو دا خلک دا به د کار نه دي، دوی ښه جنګ نه شي کولی. دوی دلایل وایي جنګ کې سیاست به کوي، کېدای شي د روسانو سره د شوروانو سره سوله وکړي، داسې فلهذا داسې خلک دوی انتخاب کړي چې هغوی فقط په جنګ باندې عقیده لري. هغه تنظیمونه چې غربیان ورسره کومک او پاکستان ورسره موافق وو بنسټپال تنظیمونه، دوی د انقلاب نه مخکې هم هلته ځای په ځای شوي وو، دوی سره روابط درلوده او دوی پاکستان هم په دې پوهېده که دلته ملیګرا تنظیمونو سره معتدلو تنظیمونو سره اشخاص سره کومک وکړي. دوی خو بیا هم پوه خلک دي په سیاست کې خبره کوي کې به سیاست کوي بل کې به جنګ کوي.
پاکستان ولې د افراطي افکارو د خپراوي او ترویج هڅه وکړه؟ بیا هم ډاکټر وردک،
دین موضوع پاکستان په جوړولو کې یوه څرګنده موضوع ده او پاکستان د جوړېدو نه تر نن ورځ پورې د دین تیوري په اساس باندې خپل هېواد جوړ کړی دی او د خپلو ملي اهدافو د سرته رسولو لپاره یې ګټه ترې اوچته کړې. مګر زه داسې فکر کوم چې دا رقابت له مخې چې هند د پاکستان سره لري، پاکستان د نظامي لحاظه په دې خبره باندې پوه دی چې د هند نه ډېر کمزوری دی. د پاکستان په لاس کې یوازنی وسیله چې د خپل ډېر پیاوړي رقیب سره مقابله وکړی شي دا افراطي ګروپونه دي. دغه افراطي ګروپونه د پاکستان دپاره په ډېره ارزانه توګه او په ډېره تقریبا وړیا توګه باندې کولی شي چې د هند دا نظامي برتری او رقم ته تعادل ورکړه.
د ډاکټر اکبر وردک په وینا پاکستان همغه وخت په افغانستان کې د خپل نفوذ د جاري ساتلو لپاره په مدرسو کې د یتیمو یا هغو افغانانو د ماشومانو د روزنې لړۍ پیل کړې چې پلرونه یې د افغانستان په جګړه کې وژل کېدل. دی وایي چې دا لړۍ لا هم دوام لري او که پرون په دغو مدرسو کې د شوروي اتحاد یا د کابل د همغه وخت د رژیم پر ضد جګړې ته کسان روزل کېدل، نن د لویدیځو هیوادونو او د افغانستان د حکومت پر ضد جنګیالي روزل کېږي. د دې لړۍ په راتلونکي کړۍ کې به د مدرسو په رول رڼا واچوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر مناوریتون کو سلام کرهنی وزارت په خلکو زیری کړی چې ورختا کیږي دی نه تر 2000 کال به هیواد دومره غنم تولید کړی شي چې لنورو هیوادونو نه واردول ته به هیڅ اړتیا پاتې نشي. خبر که خبر دی خو دای ډیر لري ده ځکه خدای خبر چې تر 2000 کال به څه څه پیشي. خو د کرهنی وزارت چارواکي وایي چې دا پرمختګ د دوی د چټکو فعالیتونو خو پلانونو او ډیر کار له عمله شوی دی. بلا خالق دی دوی هم پویږي چې په 2000 کال کې بنه دوی وی او نه به دوی د غزیره دی چا پیاد وی. کناډ کال خدا دی چې کدی وزارت آمده غفالیت وو نو په 2000 کال کې به آن د غرونو بوټي هم څوک شنه ونویني چې ټول هیواد په شار روان دی. نو دا کرهنه بیا له کومه په مخزي اغه هم چې نه بند جوړ شوی او نه کانال. د خبرونه په پیل کې مو د سولې له کتار سره بیا یو تر څو وویني چې سوله څنګه راوستل کیږي او یم د سولې کتار څه ډول روانيږي.
څنګه سو د سولې قطار تیار سو؟
وو ټول کسان تیار دي. هغه چارتراش څنګه کو؟
چارتراش په شا کوي.
بایسکلونه به د غومره وزن پورته کړی شي.
او چینایي بایسکلونه دي وړایسي، خو پام وي چې د بایسکلونو رنګ د څخه خراب نشي کنه بیا له سرحد اخوا ولاکه څوک په نیمه بیان واخلي.
نو چارتراش څه تر سره پشا کوم؟
او ساده سړیا د سولی کتار دی پرته له ګمرک تیریږي.
لا خو به څه راوړو؟
لا خو به هم یو څه راوړو چې په ارش کې ګټه وا.
په چارتراشو کې پودر تیر نکو؟
دا څه وای؟
رښتیا وایم نجاران به ډیر په مهارت په کې ځای په ځای کی.
نو بیا کتار دوه درې ورځې وروسته خوځو.
څه بانه به ورته وکړو؟
مطبوعاتی کنفرانس بورته راو واړو او ورته وبه وایو چې د سرحد دواړو غاړو ته د ځینې تخنیکي ستونزو له امله کتار درې ورځې وروسته روانېږي. تر هغو تاسو ژر ژر خپل کار جوړ کړئ.
په سترګو د پیسو خزانهدار ته د مرستې کولو لپاره تلیفون وکړه.
ورته کوم هغه نه نشي ویلی، بېغمه اوسه. کتار تیار دی؟
هو.
شعرون هم ټول تیار دی؟
هو ټول چارتراش او بایسکلونه مو د سولې په شعرونو کې نغاړلې دي.
دا مو ښه کار کړی دی. اوس په چارتراشو کې هغه هم څوک نشي لیدلی. نو حرکت. مونگ سولا غارو،
مونگ سولا غارو،
تل دیوی سولا،
تل دیوی سولا،
مونگ جنگ نم غارو،
مونگ جنگ نم غارو،
مونگ حمد غارو،
مونگ حمد غارو،
مخ باولا عدو ده سول پلو،
مخ باولا عدو ده سول پلو.
دا څوک چې د سولې د کتار په مخ کې ورور روان دي او د سولې د کتار صورت کموي؟
کاکا هغه څه راڅېبلوي
دغه برګ شیرم واوري
وزیر راغای ملی شورا ته وزیر راغای ملی شورا ته څو وکیلان خواران یې څو وکیلان خواران یې رسوا رسوا کړل اولاد دانور بیرتا دای وزیر کړ دانور بیرتا وزیر کړ دغه راغلی وزیر
ورځی چې دا ګل حکومت رامنځته شوی دی نو له هغه ورځی څخه ګل ګل کارونه هم کوي کئ نه مانی نو لکه بهرنی هوادون ته تعلیمي بورسونو دی ویشل جریان واوري بیا قضاوت وکړي اسینه چې غاړه مو بند شي
شنو جلسہ با پیل کو لومړی بای تو ایم چې ټول لاس بورسونه راغلی دي چې د مختلفو ایوادونو دي یعنی پدې کې د پرمختللو ایوادونو همشته د مخپوادي ایوادونو همشته او د ورسته پاتې ایوادونو هم اوس به تاسو ټول د دې لپاره راغونډ کړئ چې حق اقدار ته ورسیږي او مستحق کسان به برخی پاتی نشی
او وزیر صاحب خدای دې د بچانو لغمه واسطه چې دومره د عدالت طرفداري خدای دې د تا د سر سیوره لمغ نه نکموي
او موین صاحب اول مننه خدای دې تاسو هم راته ژوند دی لري اوس نو لومړی د امریکا د نبراسکا پانتون بورس دی څوک ورته ټاکی ها زه خو وایم چې نعیم خان ورته وټاکو ځکه چې د میلمستیا بوی لا اوس هم د مهله پوزې خو نه دی وتلی مکمل چاري پسې په څه مهارت کباب کړی څه میوې سوپونه او نور شیان یې ورسره تیار کړي وو تاسو په یاد دي
د امریکا بورس خو جروشتیا هم د نعیم خان له سره ځار وي
ښه دغه بل بورس د جاپان دی دې ته څوک نوموي
وزیر صاحب که زما منې د جاپان بورس رفیق خان ته ورکوو څه د چرګانو کبابونه وو څه مړه ځان یې سره کړي وو یاره دې ظالم څه دو پیازې او درې پیازې پخې کړي وې تر اوسه یې هم خوند ما پخلو کې
رښتیا وایي
د جاپان د بورس رښتیا هم رفیق خان مستحق
رښتیا هم دی رښتیا
څنګه ته څه کوې
بالکل موافق یم ورسره
سمه ده چې تاسو ټول موافق یې نو د جاپان بورس به رفیق خان ته ورکو
خو په دې شرط وزیر صاحب چې دراتلو وروسته مو بیا ما ماغسې ونازوي
دغه بل بورس د ترکیې دی
وزیر صاحب که د ما منې نو د ترکیې بورس ته امید خان ونوموي په میلمستیا کې یې څه قابلي نرګس پلو زمرد پلو او نور شان پخه کړې وه همدا اوس مې بیا زړه ورته وسو
وزیر صاحب رښتیا هم د ترکیې د بورس حمید خان مستحق دی زمرد پلاو نرګس پلاو او قابلي دغومره خو ارزي نو
زه موافق یم حمید خان به د ترکیې بورس ته ونومو خپله ګناه یې ده که په میلمستیا کې لږ نور هم ځان خورولی وای نو اوس به د ترکیې پر ځای جاپان یا لندن ته روان
جبار خان خو د زرکانو شورو را پخه کړې وه هغه هم کوم ځای ته نوموئ که نه یې نوموئ
د هغه لپاره هم ځایونه ستا یو بورس د بنګله دیش دی
او یو هم د برما خوخمو چې ار یو تاسو ورته مناسب بولی.
وزیر صاحب دواړه ځای په شوروا ارزي، زه چې ار یو ته یې نوموي وی نوموه.
هغه دلبر خان پاته سو، خدای دې انصاف ورته ورکړي، تر اوسه یې چاته شکنم نه ده ورکړې.
هغه د دم توان وکړو
که نه، اوس که هغه بل ځای نه وای بنګلادیش ته خو به مو لیږلی وای.
وزیر صاحب هغه به څنګه کو، خفه نه سي؟
دا هغه به هم غم وکړم که کوم ناامنه ولایت ته کوم سفر برابر سو، هغه ته به دلبر خان ولیږم.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سپینغر، عبدالرحمن، ستاره امینی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د بوس بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.